ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادي راډیو ځنګړی پروګرام د ازادي راډیو مجله خبريږي، خو له هغه مخکې یو رستای راپور لرو. د ناتو مشران د اوکراین د ملاتړ او د روسیې پر وړاندې د قاطعیت د خودلو لپاره په واشنگټن کې راټول شوي دي. خدا سر مشریزه د سیاسي بقا لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن د مبارزې تر سیوري لاندې راغلې ده. ینس ستولتنبرګ به د وروستي ځل لپاره د ناتو د عمومي منشي په توګه په دې سر مشریزه کې ګډون وکړي. په دې اړه تفصیل د سفیولا ستانکزی پر راپور کې.
په واشنگتن کې د ناتو درې ورځنۍ غونډه پرون پیل شوه او ټاکل شوې د پنځمې تر ورځې دوام وکړي. دغه غونډه د ناتو د تاسیس د 15مې کلیزې په مناسبت جوړه شوې. د ناتو د غړو هیوادونو د مشرانو پیغام روښانه دی، د روسیې د یرغل پر مهال د اوکراین ملاتړ او د جګړې د پیلولو لپاره د موسکو غندنه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي چې پرون واشنگتن ته ورسید، تمه لري د ناتو د غړو هیوادونو څخه د پټرویت توغندیو په ګډون د نورو هوایي دفاع مرستې ترلاسه کړي. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کیربي ویلي د ناتو مشران به د اوکراین د دفاعي توان پر دوام متحد ودرېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون په یو خبري غونډه کې ویل له اوکراین به ملاتړ ته دوام ورکړي. د نړۍ په یو کوچني کونج کې باید دا یقیني شي چې اوکراین نه یوازې نن ورځ له ځانه دفاع کولی شي، بلکې داسې موقف ته هم رسیدلی شي چې په پوځي، اقتصادي او ډیموکراتیک لحاظ په خپلو پښو ودرېږي. او دا د اوکراین د بریا او د پوتین تر ټولو سرسخته ملامتیا نه ښیي. د امریکا متحده ایالاتونو پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل په ځواب کې له کیف سره په میلیارډونو ډالره پوځي مرسته کړې. د ناتو د غړو هیوادونو د مشرانو درې ورځنۍ سرمشریزه په واشنگتن کې په داسې حال کې پیلېږي چې د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د راپورونو له مخې د سیاسي بقا لپاره مبارزه کوي. له بایدن د دوه می دورې لپاره د سیالۍ څخه د وتلو غوښتنې ډېرې شوې. تیره میاشت سیال ډونالد ترامپ سره د ټلویزیونی مناظرې وروسته بایدن د خپل ګوند دننه فشار سره مخ شو، مګر د استعفا کولو څخه ډډه وکړه. په عین حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون هڅه کوي له ناڅاپي ټاکنو وروسته حکومت جوړ کړي. د ماکرون معتدل ائتلاف له کیڼ اړخو وروسته دویم ځای لري چې د فرانسې ولسمشر له سختو انتخابونو سره مخ کړي. د برتانیې نوی صدر اعظم کایر ستارمر د لومړي ځل لپاره د ناتو په سرمشریزه کې ګډون کوي. د هنګري پر صدر اعظم ویکتور اوربان د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په داسې حال کې د لیدنې له امله نیوکې شوي چې هیواد یې د ناتو غړی دی. د ناتو د سرمنشي یانس ستولتنبرګ لپاره به دا وروستۍ سرمشري زوی چې نوموړی به پکې د ناتو د مشر په توګه ګډون کوي. د ستولتنبرګ ماموریت چې په 2014 کال کې پیل او څلور ځل تمدید شو، د روان کال د اکتوبر په لومړۍ پای ته رسیږي.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری په دې خبرونه کې په بهر کې د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق جوړ شو.
موږ فقط د فرهنګي کارونو فعالیتونو مالی ملاتړ کوو.
شعر لرو.
ول ول پی کای دی غمازی کوي صبر چلستر گو دی ول واړوم.
دکس لیکوال حیات ژوند نظر می اخیسته.
دکسو په واره کې به دوه ما سه، یعنی اوستنی کسی د خانه کې سو پرتلا بدلی دی.
دکس لیکوالی هریوا لندکس.
بلوګی کی پټ انجلی تور چا جوش نو را رخ کت کړ.
د اکبر خان مینا او جګړه د ناول پانی اړو.
په دغه ناول کې شاغلی داوی صاحب د اکبر خان بلړخ مشته راخړلې دي.
د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق د جوړېدو په درشل کې دی. په ګویته انسټیټیوټ کې یو ډله د دې صندوق مالی برخه اداره کوي. ګویته انسټیټیوټ له 2020 کال مخکې چې طالبانو کابل ونیو، په افغانستان کې فرهنګي فعالیتونه کول. په افغانستان کې د ګویته انسټیټیوټ له مشانو څخه یو هم ابراهیم هوتک دی چې اوس د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق چارې مخته وړي. وړاندې به د دوی نظر په خبرونه کې درسره شریک کړم. خو مخکې تر دې چې له دوی څخه واورو، د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق په خپل انټرنیټ پاڼه کې لیکلي دي چې د دوی د مدیریت ټیم تر اوسه په برلین، لندن او پاریس کې سلام مشورې ترسره کړې دي او په دې لړ کې له یو شمېر فرهنګ پالو د افغانانو د فرهنګي وضعیت په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. همدارس د دې صندوق له لوري په هند، پاکستان، د امریکا په متحده ایالاتونو او کاناډا کې د افغاني هنر او کلتوري ټولنې په لیدلوري او ارتیاو د شپو هیداله لپاره مشورتي غونډه تر سره شوې دي. د افغانستان د کلتوري ملاتړ د صندوق د ویب پاڼې په لومړي مخ کې لیکل شوې دي چې دا صندوق د افغان فرهنګیانو ملاتړ ترجمن دی. دا فند د مالی سرچینو ظرفیت لوړولو، شبکې جوړولو او په کلتوري ډګر کې د فرهنګیانو اړتیاو ته ځواب وایي. په ورته وخت کې څرګندوي چې فرهنګي فعالان او هنرمندان کولای شي د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق یا ACF په ویب پاڼه کې د مالی ملاتړ ترلاسه کولو لپاره خپل غوښتنلیکونه وړاندې کړي. د غوښتنلیکونو د استولو وروستی وخت د 2023 کال د اگست 15 نیټه ټاکل شوی ده. د دې لپاره چې په دې برخه کې لږ نور معلومات ترلاسه کړو، له ابراهیم هوتک څخه به چې د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق چاري مخ ته وړي دا واورو چې په مشخص ډول د دې صندوق د پرانیستو هدف څه دی.
د افغانستان د اوسني حالات په کتو سره چې فرهنګیان او هنرمندان خورا ملاتړ ته نیاز لري، موږ په دې باور چې د داسې صندوق او داسې ابتکاراتو پرامنځته کولو سره حداقل وکولی شو افغان هنرمندانو ته، ولو چې په هر کوټ د دنیا کې وي، مرسته ورسو، ملاتړ وکړو. هغه ملاتړ په دې معنا ده چې دوی ته د دې تر یوه د دې زمينه مساعد شي چې خپل فکرونه او خپل خیالونه، فرهنګي خیالونه چې په ذهن کې شته دي، هغه ته عملی بڼه ورکړي او عملی تطبیق کړي. نو دا صندوق په دې هدف رامنځته شوی چې د افغان هنرمندانو، بل خصوص د ښځینه او ځوانو هنرمندانو په فرهنګي چارو کې لاسنیوی وکړي.
تاسو د ملاتړ خبره وکړه، ملاتړ ډیر معنی لري. مالی ملاتړ هم دی او دا ملاتړ هم دی چې که یو څوک سندره و یا سندره څوک ورته خبره کوي، که یو څه توضیح کړئ لطفا.
بالکل، او هدف په لومړي قدم کې مالی ملاتړ ده، په دې چې متاسفانه افغانستان کې شرایط یا په ټوله کې د افغان هنرمندانو د ژوند شرایط داسې نه دي چې خپل خود کفا واوسي او خپل فکرونه او خپل برنامه چې دی په یوازې ځان تطبیق کړي. دوی لپاره په لومړی قدم کې زه ګومان کوم چې مالی ملاتړ ته نیاز شته، ضرورت شته چې دغې طریقه وکولی شي. البته د دې تر څنګ چې مالی ملاتړ ته، خو د افغان فرهنګي ډګر لپاره یو پلیټ فارم د چالت نه تنه دغه برنامه جوړ شي، بلکې د افغانستان عمومی کلتوری وضعیت هم وګړیږي او هم تازه پاتې شي، نو پټوله کې هم یو بلای قدم کې یو مادي مرسته ده، ولې پټوله کې یو مانوي مرسته ده چې د افغانستان فرهنګ په درس کې راکړي.
هو تکسب مالی ملاتړ بیا هم فکر نه کوي چې دا یو پراخ ژمنه ده، ځکه اول خو کچرته یوازې د سندرغاړو مسلې ته راشو، ځینې په پاکستان کې ژوند کوي، ځینې په ایران کې ژوند کوي، ځینې په غربي هیوادونو کې ژوند کوي، د ځینو د ژوند ستونزې تر یو بریده پورې حل دي، د ځینو حل نه دي. نو د هغه کسانو چې د ژوند مشکلات تر یو حده حل دي، هغوی شاید ډېرې مرستې وغواړي، او هغه چې په ډېر بد حالت کې دي هغوی ته ډېرې کمې مرستې هم ممکن بسنه وکړي.
بالکل، مرستې خو په دا اخرو شل کلو کې ډېر مرسته افغانستان کې مو شو، بیا هم ځای ونیو. یو زه پیګم چې د مالی مرستو هغه تعریف ډېر وسیع ده، ولې دلته هدف بیخي مشخص ده چې سوې تفاهم نشي. موږ د افغانستان د فرهنګي فعالیتونو، د هنرمندانو د هغو فعالیتونو مالی ملاتړ کوو چې د دغه برنامې په چوکاټ کې گنجایش ولري. په دې معنی چې هر پروژه، هر اداره چې یو فن لري، هغه محدود ده، او هغه ته یو چارچوب جوړی، یو چوکاټ، یو پلیټ فارم جوړی چې څنګه اجرا شي. د همدغه پلیټ فارم په درشل کې کولی شي هنرمندان د خپلو هنري کارو لپاره مالی ملاتړ ترلاسه کړي. البته زمونږ ستونزې خو ډېرې زیاتې دي په هر نګر کې شته، ولې هغه ته خو زمونږ کار نه ده. موږ فقط د فرهنګي کارونو فعالیتونو مالی ملاتړ کوو.
له فرهنګیانو نه مطلب لیکوال، شاعران، ادیبان دا خلک دي؟
بلکې بالکل همداسې ده. موږ ډېر مشخص نه وایو چې د موسیقي هنرمندان، د تیاتر هنرمندان، د سینما په ټوله کې د افغانستان هنرمندان او فرهنګیان پریږدي، دلته خو ډېر کسان په دواړو رولو کې کار کوي. نو موږ لږ ذره وسیع پرېښی ده هغه فرهنګیان چې هنرمندانو سره په ګډه د کار ژمنتیا لري او کار کوي، یعنی په ګډه پروژې طرح کوي، د مختلفو نسلونو تر مابینه وطن میشت و بیرون میشت افغانان و فرنگیان در برنده طول در بر نیسی. خو مهم خبر داده چه دا عام اعلان ده اما عام توضیح نده پا آغا شرایط و چوکار که چه ترهشی ویدی پا آغا باید پا اصول برابر اوست داغا طول کنن لاره طول ده پار آغا اصول و مقررات آغا طول پا ده امون پا صفحه که ذکر شوی دی چه چو پا کم شرایط و کولشی درخواست وړاندې کی او څنګه به قبولیږي یا به نه قبولیږي.
د لیکوالو په برخه کې پخوا تاسو په ګویتا انسټیټیوټ کې په افغانستان کې مسؤلیت درلود، هلته مو یو شمېر کتابونه چاپ کړي وو. آیا فکر کوئ چې دا پلا به هم د ځینو لیکوالو کتابونه چاپ کړي؟
په قطعي توګه زه نشم ویلی، اخرین تصمیم به جوري هیئت نیسي. دلته یو مسلکي جوري هیئت په شتون لري چې هغه به د ټولو پروژو او طرحو په هکله خپله نهایي فیصله کوي. یقینا دا یو مهمه خبره ده، خو فکر نه کوم چې تنه همدا یوه واوسي. زما په نظر به مهمه دا یي چې په همغه اصولو چې دلته طرح شوي دي په هغې برابره واوسي، او د افغانستان په ټوله کې د افغانستان کلتور، ادب، فرهنګ ته څومره په درد خوري او څومره ګټور ده او څومره لازمه ده، د دې ټولو شرایطو په رڼا کې به جوري هیئت تصمیم نیسي. او البته هر طرح به علیحده علیحده کتل کیږي او تصمیم به نیول کیږي.
وبخښئ که چېرته دا پوښتنه شخصي ډېره نه وي، په جوري هیئت کې مو کوم کسان شته؟
دا خبره خو شخصي نه ده، خو دا محرمه پوښتنه ده او ځواب یې محرم پاتې کیږي. په دې معنی چې د هیئت جوري تعینول یو ډېره مهمه مسله ده، هغه به یو په مسؤلیت تیم او با مسئولیت کسان چې در هغې جملې څخه د همدغه صندوق هغه د رهبري غړي چې هغه به ډېر زر اعلان شي، یعنی دغه یو مشورتي بورد ته چې هغه به د داسې کارو نظارت هم کوي او مشوره به ورکوي، د هغوی د موافقې او د نورو دوستانو سره په مشورو کې دغسې یو جوري هیئت، حتی دوه جوري ډلې جوړېږي چې یو به د موسیقي او بل به د ستوري ټیلینګ چې موږ ورته قصه ویل دي، دلته به تعینېږي او هغوی به کار کوي. هغه به تر اخره همداسې پاتې کیږي په دې چې د هغې نه خدای نخواسته سو استفاده مو نشي او دردسر هم ایجاد نشي.
د دې قصه ویلو په برخه کې که یو څه تشریح راته راکړئ، مطلب مو څه دی؟
قصه ویل د ژبنیز دودیز استفادې لحاظ شاید موږ ډېر رواج ونه لرو، دا هغه د انګلیسي د ژباړې ستوري ټیلینګ ده چې موږ هم راخیستې ده. دلته موږ نه غوښتل چې ټول ژانر د هنر او فرهنګ قلموار یاد کړو، دا یې هغه راټول مفهوم ده چې په دې کې ټول لکه سینما، لکه تیاتر، لکه ادبیات، لکه ژباړه او د نور هنري ژانر شامل دي، یعنی دا یو وسیع مفهوم ده. او موسیقي ځانته یو ځانګړی بخش ده چې هغه کې بیا د موسیقي نورې برخې هم ټولې برخې له فولکلور نه نیولې تر مډرن کمپوزیشن پورې ټول پکې راځي.
هوتک صاحب، فکر نه کوي چې دا دوه څانګې چې تاسو اشاره ورته کوي دا نهایت زیاتو مرستو ته ضرورت لري؟ یعنی که چېرته څوک غواړي چې له دوی سره کومک وکړي، او یا د دغو لیکوالو او د دغو هنرمندانو لاسنیوی څوک وکړي، نو فکر نه کوي چې تاسو به په دې خپلو هڅو کې ډېر بریالي نه شئ؟
یقینا چې د افغانستان فرهنګي ډګر اوس ډېر ستر مرستو ته ضرورت لري، او دا به یو قطره وي، ولې د نشته نه به ښایي. زه پوهیږم چې په دې باندې به نه د افغانستان فرهنګ وژغورل شي او نه به یو بلې مرحلې ته ورسیږي، ولې ژوندی به انشاءالله پاتې شي، وبه ځلیږي او مطرح به پاتې شي. موږ په همدغه محدوده امکانات کې متاسفانه نه شو کولی چې ټولو مشکلاتو ته ورسیږي، ولې دا آغاز د کار ده. موږ او داسې نور کسان که لاس سره یو کړي، انشاءالله چې ډېر څه به وشي. دا چې ټول مشکلات تر رسیدنه نه کیږي، دا خو طبیعي خبره ده.
که چیرته همدغو هنرمندانو ته، که هغه سندرغاړي دي، که هغه لیکوال دي، فرهنګیان دي، دوی ته داسې زمینه برابر شي چې د هغه په اساس دوی په خپله د عوایدو څښتنان شي، په دې ډول باندې ممکنه ده چې ستاسو کار ډېر اغېزمن تمام شي؟
ولې که څوک وغواړي او وکولی شي داسې وړاندیزونه مطرح کړي چې هغه کې د ظرفیت سازي شي، لکه چې فکر کوم تاسو به مطلب همدا شی وي، او هغه د خود کیفی په لور لاړ شي، دا به ډېر ښه کار وي. زه خو بیا هم غږ کوم چې هنرمندان او فرهنګیان په ټوله کې په لنډمهاله فکر ونه کړي او د خپل مشکل د حل لپاره زر اقدام ونه کړي، بلکې وې سنجوي چې دغه طرحې، دغه وړاندیز خیر څومره ځان ته فرهنګ ته افغانستان ته دراسونګي ته پاره ده دغه اصول پر وړاندې کې به ان شاء الله دا کار کامیابی غیر لږ کې د لند خيزي هغه به لند نتیجې عمر کې یا به یې سپرن کې زه په یګم چې موږ اساسي بنیادی مرست ضرورت لرو ولا هم دغه لمدي طریق هم کې دی چې ځینی بنیادی مرستې وشي او کار وشي
زما مطلب دا مثلا یو څوک داستان لیکي یو څوک سندره وای کچیرته دغه سندرغاړي لپاره د کنسرتونو زمينه برابر شي نو دغه د ژوند څرخ په وڅرخي کچیرته دغه کسلیکوالته فرزن دغه یو کیسه ویډیوي بڼه باندې خبره شي او د په بهرنیو ژبه باندې ترجمه شي کېدې شي چې دغه لپاره د یو عایداتي منبع باندې د یو کیسه بدل شي یعنی فکر نه کوي چې دغه سی یو هڅه ممکن ډیر مؤثر وي
زه بالکل تاسو موافقم او فکر کوم دواړه هم نظر مو یو کڅوک داسې افتار هوړاندې کې چې همدغه خبرې چې تاسو وکړي یعنی دغه مفهوم پکې او دغه کړنلار پکې دغه ملاتړ کې یعنی کوم مشکل زه پدې کې نه وینم اما د موږ زمينه سازي دا نه ده چې زه ورته یا موږ ورته د یو سالون نیسو هغه ته کانسر جوړ کړو هنرمند ته یا بلکې او خپل د دې کال لارې دغه امکان لارې خپل ځان ته ده کار زمينه مساله ولې شي او کولای شي خپل برنامه جوړي کی او کولای شي خپل کتاب تشباره مثلا مطرح کی او دا سنور یعنی دا هم مغه خواته یو حرکت
لا شغله تک څخه مننه پر خبرونه کې وړاندې هم کیسه لرو هم شعر
ازادي رادیوي مجله پدې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان ختم
هم کار کتنه له ازادي رادیو
یوناني فیلسوف پلوتارکوی شعر هغه رسامي ده چې شغیشي د خبرونه پدې برخه کې غزل لرو د خالد ریحان بابري غزل د دوی پښخ
درګي بلتان پچل واړوم پټ ب پکې موټي کجل واړوم ول ول پېخې دی غمازي کوي ول ول پېخې دی غمازي کوي صبر چلستر ګو دی ول واړوم تا ب پکې واړوم را واړوم تا ب پکې واړوم را واړوم لړ دی لونګین ب په بل واړوم ستا دې زنی خال او زما شوخ نظر ستا دې زنی خال او زما شوخ نظر غل نه اوړي زبط ریمل واړوم او لاس دې خپل غاړې تراول ویجی لاس دې خپل غاړې تراول ویجی ستا لتور وربلک ګل واړوم تور دې ورور وژنې او پښتون فطرت خدای ز د چلزان په پل واړوم بیا به منجیلا لمنګیل ریکړم بیا به منجیلا لمنګیل ریکړم بیا به د ببره په جل واړوم
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري
کیسو ته به مخه کړو لدا سکسلیکوال سره شخې دلایم چې کیسه د نورو پڅیر نه دی د سکسلیکوال حیات ژوند نمیشي چې تر اوسه د لندو کیسو یو مجموعه ابو الحول چې پیښه وکړه چاپ شوې ده دوی تقریبا یو کتاب نه چاپ لند کیسې هم لري حیات ژوند د البرت کامو ناول پردیش باندې او چاپ کړي د البرت کامو یو ننداره هم د اوران په هوی په نوم خبره کړي ده او د کافکا پلار تلیکا سره پښتو کړي او خپور کړي دي د حیات ژوند په کیسو کې یو تغیر دی چې لیدلوری د یوې کیسې دننه بدلی شي ځینې کیسې په حال کې روانې وي ماضي ته شي کله بیا په تیره زمانه کې پیښ رامنځته کیږي بیرته حال ته راشي یعنی په حال او ماضي کې په یو وخت کې پیښ روانې وي له شغل ژوند څخه به واورو چې دا کار قصدي کوي کنه په طبیعي ډول کیسه ترې هم داسې لیکل کیږي
د کیسو په واره کې به دوه ما سه یعنی اوسنۍ کیسې د پخوانی کیسو په پرتله بدلی دی یعنی اوخت دی په خو کله بس یو پیخه کېدله دغه سي مسلسل به یو په بل پسې راتله پیخه جوړې دي او تخلیق کې دي به روانې به او د اوسنو یو مدرن کې مدرن کې سي سي دي هغه تکوي سي مثال پیخه د یو دی یو پیخ لمنځه اخر نه یا هم لسر نه شروع کی او وروسته نور فلش بکونه ولري کوم معلومات یا کوم ارخونه کسی کې نه دی روخانه ته کوي څنګه روخانه کې پکې
ژوند څه د ستاسو خبره په ځای ده چې ځینې نوي کیسې هم داسې لیکل کیږي لیکن په ورته وخت کې تاسو افغان لوستونکو ته د کیسې د لیکلو په وخت پام کوي
موږ نشو کولای چې ټول لوستونکو له ځان سره ولرو او نشو کولای چې موږ ټول لوستونکو راضي وساتو ځکه د لوستونکو په ها زګزګي حالت لري ځکه یو ډیر کوي یو کم کوي کی یو مثلا میانه حاله کوي کی خو زه یعنی زما کوشش هم دغه وی سي د دې پښتو کیسو د مروج اول څه دی دغه زه کوشش کوم چې لږ په خپل کیسو کې بدل کړم
تاسو د کافکا پلارتلیک کتاب هم ژباړل کافکا وای په هغه څه پوهیدل چې نورې نه درک کوي لزغمه وتلې جهنم دی یعنی د وضاحت لپاره مو که زه وایم ځینې شیان په کیسه کې د همدې له خاطره نه بدلوي چې له دغه جهنم انسان ځان راوباسي
زه چې کله کیسه لیکم نو یعنی که چیرې زه هغه حالت چې زه خپل د کیسې په وخت تجربه کوم ساده هدایت وای کنه وای هغه څه چې مونږ لیکو هغه مونږ په خپل یو یعنی لیکوالی یا لیکل یا تخلیق د لیکوال هغه روح نه بیلول یعنی غو پوینا ناشنای کار دی یعنی هغه حالت کله چې زه کیسه لیکم او زه تجربه کوم نو کچیر بربند لیکم نو هغه لذت یا خوان سي زه غواړم یعنی هغه پیغام سي زه غواړم خلکو ته ورسوم هغه ډیر کمزور راسي لکه مخکې تاسو د لوستلو خبره مو وکړه چې یعنی کچیر زه هر څه خلکو ته په ډاګه وایم ما سي دا نه دغه حالت یا زه تجربه کوم یا ټولنه تجربه کوي یا یو حالت په دې خاورې باندې حاکم دی نو هغه داسې کیږي لکه یو خبری راپور لکه یو خبری جواب نو
وبخشي تاسو خبره نشم په دې برخه کې زه دا نه وایم چې تاسو هم داسې ملکي یا هم داسې ولیکي تاسو دا خبره سم ده چې هر څوک خپل سټایل لري د لیکلو لیکن دا خبره هم را ډول شاید سم نه وي چې کوم کسان چې واضح کسي لیکي هغه سم کسي نه لیکي د نړۍ ډیر منل شوی کسي لکه د چخوف کسي د همنګوي کسي د مپاسان کسي چې په نړۍ کې استادان دي منلي استادان دي او حتی ځینې ناقدان چې ډیر ستاینه دي د خلکو کوي وای دا به تر ابده منلي استادان وي هغه واضح شان لیکي لیکن په دغه دی واضح لیکلو شاته هم یو سوره پروت وي پرته لدی چې ګونګي ولیکي
نه زما مطلب دا نه اوسي یعنی څوک ښکارا کسي لیکي یعنی واضح لیکي یا هر څه خلکو لوستلو ته وړاندې کوي هغه سمینه دي د دې کیسو مکتبونه یا سبکونه باندې خاطر مروج سوي دي رامنځته سوي دي یو څوک په یو ډول لیکلو کې هو منل سي بیا وروسته بل څوک بل ډول لیکلو کې هو منل سي نو دا رنگارنګي یعنی خوندې پندې رنگارنګي کده
ستاسو په کیسو کې تر ډیرو پورې هر څه تور ښکاری دا د کافکا اثر دی
استمر مطلب هغه د فضا ده یا د کوم حاکم وو حالت سپلې کیسه کې دی انده مطلب دی دی
بله
لکه ما سب یو ځل بیا د هغه خبره تکراروم د ساده هدایت هغه وایم چې څلیک وو هغه موږ خپل یو نو
یعنی او بخشه ما مطلب دا اوس یعنی آیا د تاسو د کافکا پلارتلیک اثر هم ژباړل دی آیا د کافکا اثر په خپل کیسو کې ویني او کنه یعنی لږه متاثر شوی یاسي او کنه
طبعا موږ سلو لوی لیکوال ولو لږه نه یو څه زده کوو یا دغه سیوره کوم غوړي او خصوصا دا ډول لیکوال چې لکه کافکا د سیفسکی سره مثال سارتر یا کاموس دا کسان دي چې یعنی د پښتو د ادبیاتو یعنی ادبیات په ولاړ دي یعنی موږ کولای شو چې د ادبیاتو کې ممتاز کسان دا دوی وګڼو نو تا بن کله چې زه مثال کافکا ولما زه داستیفسکی ولما یا نور لیکوال ولما خو یو څه دی غوی هغه سیوری په ما راغوړیږي، او خصوصا کله چې مثال ما که افکار لوستلی دی نو هغه حالت کې چې ما لوستلی دی نو هغه تر ډیره زیات دی هغه کوم حالت کې چې زه ومه او که افکار چې کومه فضا تشریح کوله نو دا دواړه ډیر مچ کاوه، دا دواړه ډیر سره ورته والی درلود، نو طبعا هغه اغیز په ما باندې پروت دی او زه اوس هم لولم کافکا او هغه اغیز په ما باندې پروت دی، زه دا نه سم راغولی چې کافکا کیسې یا د کافکا تخلیق په ما باندې تاثیر نه کوي.
تاسو دغه د کافکا تور ورس په خپلو کیسو کې هم لري، لیکن کافکا کرکټر بدلوي، دغه اړخ ستاسو خوښ شوی دی او کنه؟ فرضاً کله له کرکټر حیوان جوړوي، کله خزنده باندې کرکټر بدلوي، کله د انسان حیوان او خزنده ترمنځ یو شی ترې جوړ کی، دغه اړخ یې څرنګه؟
بالکل، مثلا لدينه د کافکا مطلب هم دغه وی کنه، چې کله ستې د یو کرکټر خلکو ته وړاندې کوي نو هغه په مختلفو بڼو باندې، یعنی حتی د حیوان په شکل باندې خلکو ته وړاندې کوي، او دای وایي چې مثال انسان بل انسان ته دومره نږدې نه دی لکه حیوان ته نږدې دی، نو هغه د سمبولونو په توګه په شکل باندې خلکو ته وړاندې کوي، هغلته که احمد محمود وي هغلته احمد او محمود نه وي، یا احمد مثال یو کیسه مال لوستی و کارغه دی، مثال درته وایم کنه، احمد کارغه دی، نو هغه د احمد حالت په کارغه کې رانغاړي، یعنی د احمد یا محمود څو وضعیت کې دی، نو دا چې په سمبولونو په شکل باندې یو فضا تشریح کوي، د سمبولونو په شکل باندې د بشر یا د بشریت یو حالت انځوروي، نو زوین ته د تر ټولو بنیادی اړخ هم د کافکا همدغه دی.
خو بیا او بخشي په ورته وخت کې کافکا په یو جګړه کې ایثار دی، یعنی د تکله دای د خپل خبره دی، کله د ته ژوند جګړه ښکاری دی، وای یعنی ژوند د ته جګړه معلوم شي دی، وای سي ژوند جګړه د لزان سره جګړه ده، او له شرایط سره او لهغه احمقان سره جګړه ده چې د شرایط رامنځته کړی دي. هم د سي کافکا د خبره هم د کافکا ده چې هغه نړۍ چې دی وای چې زما په سر کې ده، تر هغه به ستره ده چې زما سر په هغه نړۍ کې ده، یعنی په ورته وخت کې بیا دا خبر هم کوي، یعنی تاسو هم ژوند ته په همدې سترګه ګورئ،
زندگی لکه لوړې شورې لري، او کشیر هغه غنی خان شعر هم دی کنه، وای چې په ژوند کې سختی نه وی لکه به مالګي توام، نو نو پد وومن اوسې زندگی هم لوړې لري هم جوړې لري،
خو د اوبخې د کافکا خو بیا د کافکا خو بیا ټول ژوند سره مال کده د غنی خو یو برخه مال کده،
خو زه وایم کنه کله چې د دې ترمنز تناسب ته برقرارونه ساتلې نو بیا سړی غورځي او مخ پر زیدو، نو متاسفانه کله چې په وطن کې وضعیت هم دغه شاید دی، صحیح ده ته بلې وی بدبختی راوځي بلې پر راوځي بلې پر راوځي، خو کله کله بدبختی دومره ډیریږي چې هغه لکه یو خاص په ایران کې ننوځي او ټول خزلې خاورې خاشاک د ټول خلک ورچي او غلط لاندې تربت کیږي، او زندگی هم دغه شاید موږ نشو کولای شي هغه شی نه چې موږ غواړو هغه ترلاسه کړو، صحیح ده یو ځینې سیزونه چې موږ غواړو هغه ترلاسه کوو، خو دا د هغه غوښتنو په مقابل کې انسان غواړي د هغو غوښتنو په مقابل کې چې موږ غواړو ورورسیږو، ډېر یو یو ټکي حیثیت لري، او دا نه یوازې د انسان شخصي غوښتنې دي بلکې هغه حاکم وضعیت دی چې تا باندې پنجه خښه کړې ده، او ثانیه په ثانیه دقیقه په دقیقه ورځ په ورځ ته ټینګوي او لکه یعنی چخنۍ کوي دی. دغسې د دغه وضعیت نه مثال موږ نشو کولای شي په دغسې وضعیت کې یو ډېر شاد یو ډېر خوشحاله ادبیات وپنځو.
البته ځینې کسان بیا په دې نظر دی لکه کاناډایي لیکواله مونرو، هغه بیا وایي چې زما ټوله هڅه دا وي چې د داستان پای خوشحاله انځور کړم، یعنی بیا هم هغه ستاسو خبره هر څوک نړۍ ته په خپلو عینکو کې ګوري، همداسې نه ده؟
بالکل همداسې کیسه ده، اوس صحیح ده چې ځینو کسانو ته زندگی ډیره خوشاله وي، هغه خپله د لیکوال هغه دی ذهن دی کنه، کوم ذهنیت باندې لیکوال یا ما کیسې هم پنځي، هماس تخلیق کوي. خو زه چې دې وضعیت ته ګورم او د اوسني وضعیت ته ګورم زه ګمان نه کوم چې د رڼا یو څرک دی وي. هغه د هغه خبر دی د ژیژه هغه وایي که چیرې رڼا زه وایي په یو تونل کې یم او دوه رڼاګانې زما په مخامخ را روانې دي. زه ګمان کوم چې هغه رڼا ده او یو روښنایي ده، یو رڼا یو بصره دی زما په لور راځي، یعنی خوشبختي د مطلب را ده. خو هغه متاسفانه وایي خوشبختي نه، یو شین وي چې را روان یو زم په تونل کې ورته ولاړ یم او ما مخ په شا باندې بیا یو مړکوي، یعنی مطلب ختموي مې، یعنی لمنځه وړي. یعنی صحیح ده ځینې کسان دغه رڼا ویني خو متاسفانه کله کله دغه رڼا هغه نه وي، هغه خوشبختي نیکمرغي نه وي. دا هغه ټرین وي چې تا په مخ باندې را روان یو تا مخ شا باندې وړي او له ځان سره په ریل پټلۍ کې شخمه کوي.
له ښاغلي ژوند مننه. اوس هم یو کیسه لرو د لیکوالي هریوا لنډه کیسه چې دوی په خپل شخ ازادي رادیو ادبي مجلې ته را لېږلې ده. د کیسې نوم دی د حمل دریم.
مر ورو ورو پر ځمکه په خوري دو په لوګي کې پټ انجلې تور چا جوش نور راخکت کړ او ورو ورو د کوټې په لور روانه شوه. نڅا په پښوند مسکا خوره شوه. د کوټې ورې خلاص کړو په خوره د سترخانې لسپوري ډوډۍ او څو پیالو سره چا جوش کې خود او له کوټې ووته. له زنګوهلي صندوق څخه یې توري جامې او سپین ټیکرې راواخیستل. په بیړه یې جامې واغوستې، سری کتابونه یې په بکس کې واچول. له کتابونو داسې ښکارېده چې یو ځل چا کرولې دي. ورور ته یې نارې کړې، ژر کوه وروره، ناوخته کېږي، د ښوونځي لومړۍ ورځ مې د ډېر لیواله یم. مور یې له کوټې ور نارې کړې، لورې لا وخته ده، یو ځل به د چای څکلی او بیا به لاړه وای. نجلۍ وویل، نه مورې بیړه، مې دا ډېر وخت پس به مې ټولګیوال او ښوونکي وینم، نور صبر نشم کولی. نجلۍ په سوچ کې لاړه. له ځان سره یې وویل، یوازې څو کاله پاتې ښوونځي به فارغه شم، یوه کوچنۍ دنده به ونیسم او پوهنتون به هم وایم، بل ته به له لاس نیولو خلاصه شم، ټولې خپلې اړتیاوې به مې په خپله پوره کوم. د ورور غږ نجلۍ له فکره بهر کړه. ترخه مسکا یې وکړه، وی ویل، ټوکې کوې؟ هلک ته نه په مانا سر وخوځوه. نجلۍ لکه د لیونیو د کوټې په لور منډه کړه. په لړزیدلې لاسو یې د ټلویزیون تارونه په بر کې واچول. درک شو، نجلۍ په خپل ځای داسې ولویده لکه څوک چې دیکه ورکړي. د اوښکو ډکې سترګې ټلویزیون ته ونیولې. په ټلویزیون کې د ښوونځي بندې دروازې ته ولاړ نجونو سرې ته شړا غږ بدرګه کړ.
له اغلې هریوا مننه چې دا کیسه یې ازادي راډیو مجلې ته د واتساپ له لارې را لېږلې وه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
دیو کتاب پانی راړو. د اکبر خان مینا او جګړه پونوم د تاریخي ناول پانی. دا ناول خبريال او لیکوال اکمل داوی لیکلی دی او نږدې څلور کاله مخکې سروش کتاب پلورنځي په کابل کې چاپ کړی، چې د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د سورغر ادبي بهیر د مشرتابه غړي ذبیح الله شفق لوستي. له دوی به واورو چې د دې ناول په اړه خپل نظر سره شریکوي.
اکبر خان مینا او جګړه ناول د افغان انګریز پر لومړی جګړه باندې راڅرخي او دغه راز په دغه ناول کې د افغان تاریخ نامتو څیره شهزاده وزیر محمد اکبر خان هغه سیمه تر پیژندل شوی دی چې په نورو مستندو تاریخي کتابو کې نه دی راپیژندل شوی. اکبر خان مینا او جګړه ناول د افغان انګریز پر لومړی جګړه باندې راڅرخي، کوم مهال چې انګریزان د لومړي ځل لپاره په 1903 میلادي کال کې پر افغانستان باندې یرغل کوي راځي او دلته میشت کیږي، په بشپړ ډول افغان خاوره تر خپل واک لاندې راولي. نو په دغه وخت کې یو با تدبیر ځوان اکبر خان راولاړیږي، تر شا یې لوی لشکر درېږي، ولسونه پسې درېږي او بالاخره د انګریزانو پر وړاندې د مبارزې لیست رانغاړي او مبارزه کوي. په دغه ناول کې چې ډیر مهم دی هغه د اکبر خان شخصیت ته او د افغانانو مبارزه او دغه وخت حالات دي. په نورو کتابو کې موږ ته د اکبر خان شخصیت دغه سره پیژندل سوی و چې اکبر خان توره راپورته کړه، مکناټن یې ووژه او د انګریزانو پر وړاندې مبارزه وکړه. تر ډیره حده پورې زیاتره افغان تیر شوي شخصیتونه موږ ته دغه سره پیژندل سوي دي چې د دوی ویو اړخ ته کتنه سوې ده، په نورو اړخو ته یې کتنه نه ده سوې. خو په دغه ناول کې ښاغلي داوي صاحب د اکبر خان بل اړخ موږ ته راسپړلی دی، هغه اړخ چې اکبر خان له مینې څخه کار اخلي، اکبر خان له نرمۍ څخه کار اخلي، اکبر خان پر پوځي تدبیر سربیره له حوصلې او ډاډګرنې څخه کار اخلي. دی د انګریزي بندیانو سره ښه چلند کوي، پر پوځي تدبیر سربیره کوم حال چې دی انګریزان ونیسي د هغو له ښځو سره ښه چلند کوي، له انګریزي اسیرانو سره ښه چلند کوي. دغه چلند د دې باعث کیږي چې په کابل کې یو انګریز ښځینه بندي چې وکټوریانو میږي هغه خپل پلار ته په لندن کې ولیک لیکي. په هغه لیک کې داسې راځي چې اکبر خان یو ځوان مبارز ده او له موږ سره ډیر ښه چلند کوي، په دې پسې په لږ وخت کې ډیر ولسونه ولاړ دي او د لندن الکان له ده څخه په اخلاق کې ډیر څه زده کولای شي. یعنی په دغه ناول کې دا هڅه شوې ده چې د افغان انګریز پر لومړۍ جګړې پر نورو حالاتو سربیره د اکبر خان ښه کرکټر شخصیت موږ ته راوپیژندل شي. دا ناول زموږ سره دا مرسته کوي چې د افغان انګریز پر لومړۍ جګړې باندې وپوهیږو، د هغه وخت حالات باندې وپوهیږو، د هغه وخت سیاست درکو چې څنګه انګریزان افغانستان ته راغلل او څنګه یې له افغانانو څخه استفاده وکړله او بیرته زموږ تیر شوي شخصیتونو څنګه د دوی پر وړاندې راپورته سول او څنګه یې له مبارزې څخه کار واخیستی، څنګه یې له کلک پورټ څخه کار واخیستی، او دا هم په ډاګه کوي چې افغانان پر جګړې میړانې میلمه پالنې سربیره د هوتف مینې مهرباني او نرم مزاجي څخه هم کار اخلي او د دغو ټولو شیانو وړ خلک دي. دغه راز په دغه ناول کې یو بل د پام وړ موضوع د مینې موضوع و. کله چې وزیر محمد اکبر خان ځینې انګریزان اسیروي د جګړې په محل باندې یا نیسي، نو په هغو کې ځینې ښځینه انګریزان هم وي. د ښځینه انګریزانو یا هم نارینه انګریزي سرتیرو یا اسیرانو سره د اکبر خان ښه چلند، ښه خوی او شامل دې باعث کیږي چې د هغو انګریزي دوو میرمنو په زړونو کې اکبر خان ته مینه پیدا شي او دوی علاقه مندي ورسره وشي. لنډه دا چې دغه ناول د افغان انګریز پر لومړۍ جګړې سربیره د افغانانو شجاعت، همداراز د افغان انګریز د لومړۍ جګړې پر سیاسي فعالیتو، د اکبر خان پر ښه شخصیت، له انګریزي سرتیرو سره د اکبر خان پر ښه خوی، پر نورو ډیرو مسایلو باندې بحث له ځان سره لري، په خپل منځپانګه کې ډیر وخت سره ځان سره لري چې لوستونکي په بشپړ ډول ځان سره وسره، لوستونکي داسې وسره کوي چې پیښې ډیرې په تسلسلي ډول سره هیجاني وي او لوستونکي هیڅ دا فکر نه کوي چې دغه په دغو پیښو کې موجود نه وي، او په ډیر لږ وخت کې دغه ناول لوستونکي سره وصل کیږي ځکه چې پیښې هیجاني اړخ لري او ډیره تلوسه له ځان سره لري.
ناولونه که تاریخی دی که نور دی ده حقیقت او خیال گدوله دی. البته په تاریخی ناولونو که ده پیشو په تیره ده مهم و پیشو په برخه که ده تغییرات نشه راتلی چه واقعیت بل دول شکار کری. خود اصلی کرکتر ده مینه و مرانه په برخه که ممکن زین صحنه په کسا که ورزیاد شی. ده وزیر محمد اکبر خان ده جوان پاره پورستیو که با افغانستان که ناورین کتاب په کابل که چاپ شو. دا کتاب د وزیر محمد اکبر خان په لاس د وی اسیری انګریزي یادښتونه دي چې په کاناډا کې میشت افغان لیکوال عتیق ځاځي پښتو ژبه ته ژباړلې ده. په دې کتاب کې د 1903 میلادي کال له سپتمبر د 1924 میلادي کال تر سپتمبر پورې پیښې راخستل شوې دي. د دې خبرې مجلې په دې ورستیو کې به له ښاغلي ځاځي څخه واورو چې وایي په دې کتاب کې دا وخت دغه وړي او عجیب پیښه هم ثبت شوې دي.
جاده به شون دي چې هغه لیډیس لیکلي دي یو خو یو ځمې په پیادي کې چې وایي چې مود په خپل قشلې د برجنه لیدل چې ته جنگ روان وو د بیمارو په غونډي باندې د انګریزانو د قواو د افغان جنگیالیو لیډیسل وای چې د افغان سوار کار مو ته وای ډیر جالب دی چې یو خو د دوی اسونه لکه وزې پا په غونډۍ خیږي او ار سوار کار د خپل شاته یو بل پیاده جنګلای هم سپروي پاس د غونډۍ سر ته خیجوي د جنگ میدان ته را رسوي دغه جنګلای کوزوي بل څوک چې هلته تیار وخت تیر کړی هغه هغه را وباسي چې استراحت وکړي شاته یا خپل هغه اکمالات وکړي دوی دغه کار بیخی وای ماته جالب وو. بله خبره چې اوس مې پیادیږي چې د دوی وایي د افغانانو توپونه د توپچي مرمۍ لګېږي زموږ په قشله باندې وایي چې مونږ ایرون پاتې یو چې د دوی سره خو دا شپږ پاونډه هغه دي توپونه دي او د مونږ نه پاونډه دي چې دغه ګولۍ دوی د کومه کوي او داسې هغه و نظر مال ته وو چې افغانان دا د مونږ د ګولۍ چې فایر کوو په دوی باندې هغه ګولۍ راخلي په څټه کې وایي وړ کوي یې بېرته یې د شپږ پاونډه په توپ باندې بېرته په مونږ باندې فایر کوي. دا ماته ډېره جالبه خبره وه. او د بله جالبه خبره دا ده چې لیډیسل وایي چې د افغانانو توپک د مونږ د توپک نه ښه دي. د افغانانو توپک لرې فاصله ولیدي وخت چې مخامخ د جنګ کې سره مخامخ کېږو په یو فاصله کې د مونږ د عسکرو مرمۍ دوی ته نه رسیږي. دوی وایي بېغمه په خپل موزیګانو کې کینی او راسن ډز کوي او مونږ ته را رسیږي. او افغانان لیډیسل وایي چې افغانان ډېر ښه نښه ویشتونکي دي. دوی وایي مرمۍ نه ځای کوي لکه د مونږ عسکر غوندې چې ډز وکړي یو څوک ولي.
د وزیر محمد اکبر خان د وخت د یوې اوږدې زلزلې خاطرې ته هم په کتاب کې اشاره شوې ده. بیام له شاغلی ځاځي څخه ور
لیډیسل چې د محمد شاه خان بابا کرزی په کور کې هلته اوسي له هلته ساتل شوی دی. په دغه وخت کې زلزله کیږي د کابل او د لغمان او جلال آباد په دې ساحه کې. دا زلزله د دې زلزلې وروسته ټکانونه تقریبا تر څو میاشتو پورې دوام کوي. او هغه اصلي زلزله اولین زلزله دومره خراب وه چې ځینې ټول قلاوي دغه شاوخوا ټول قلاوي تقریبا بیخي خرابېږي. او دا زلزلې د زلزلې وروستۍ ټکانونه تر څو میاشتو پورې دوام لري. ار حتی په ورځ کې څو واره د ډیسل وایي چې دغه د بیا د زلزلې سخت ټکان وشو یا ډېرې وړ ټکان وشو. دغه ماته جالب وه چې دغه د دغه سیمې زلزلې یعنې د میاشتو دوام کړی دی.
په افغانستان کې ناورین هغه کتاب دی چې د وزیر محمد اکبر خان د شوند مختلف خواوی مشت روشانوي. دا یو مهم تاریخي اثر دی چې د افغانستان د تاریخ یو ارزښتمنه زمانه له موږ سره په جزئیاتو شریکوي. له همدې سره د خبري مجله رانغاړو زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدی وي
د سند سپینو شګونه مې جوړ کړو مهال د سند سپینو شګونه مې جوړ کړو مهال د ټول خر کی شاهان ورته حیران ران قتل ټول خر کی شاهان ورته حیران ران قتل خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا درنگ میں اٹھتا ورکڑو لخو بنو دشیبا ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبلبل ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبلبل سند سپینو شګونه جوړ کړو مهال نرګس مې پغې ګراوړو حامل ما مې کړم بیل ساس کو د شبنم نام خستا جوړ کامل نسیم په خندا راوړو زړ ګلو نا د چمل شراب می اورته ور کړو یاد وختو د بلبل شراب می اورته ور کړو یاد وختو د بلبل د سندس کې نو شګونه جوړ کړو محل